Radio.
د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. نوریاس نوریم او د نومن نیم ساته خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځنبه ورځ ده، د 1459 یوم هجری المریس کال دی، وری حمل د میاشتې شپږم ده چې د 2014 میلادي کال د اپریل 14 سره برابر ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په کلنی راپور کې په دې هیواد کې د شخړو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پس هر کله چې مهمو خبرونو سر لیکونه ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې د عالي شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استازي نن په کابل کې خبرې له سره پیل کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ازبکستان امنیتي ځواکونه له زندانیانو سره په بد چلند او د هغوی په شکنجه تورن کړل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستې ده. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی ده چې د افغانستان د سولې د عالي شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استازي نن په کابل کې خبرې له سره پیل کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې په نننۍ غونډه کې به د سولې په اړه یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي.
و امیدوار هستیم که در یک جلسه یا در دو جلسه دیگر این بحث نهایی خواهد شد.
هغه تایید کړ چې اسلامي حزب له تور لسخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو غوښتنه لري. ښاغلی اوشقین دغه راز وویل چې حکومت د افغانستان د خلکو د استازي په توګه له امریکا او ملګرو ملتونو وغواړي چې دې ټکي ته جدي پام وکړي. په دې اړه تفصیل وروسته خبرونه کې اوري. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله به نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. افغانستان تمه لري چې د دې سازمان غړي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د اجرایه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
برای همسایه ما به شمول پاکستان، ایران
د پاکستان ایران په ګډون د افغانستان ګاونډي هیوادونو او د مرکزی آسیا هیوادونو د سازمان غړي دي. په یو ډول دوی د افغانستان په پیښو کې ښکیل دي. په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت لپاره په هغو سیاستونو کې چې افغانستان یې مطرح کولی شي د دوی پاملرنه او همکاري مهمه ده. د عبدالله د وینا یوه برخه به له تروریزم سره په مبارزې متمرکز وي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان دا 14 غونډه د ترکیې په استانبول ښار کې جوړیږي. د جوزجان په اقچه، خانقا او د غراس فیض آباد ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې د طالبانو 8 وسلوال وژل شوي او 14 تنه زخمیان دي. د جوزجان امنیه قمندان مل پاسوال رحمت الله ترکستاني پرون په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې جګړه لا هم روانه ده، خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې په دې جګړه کې د امنیتي ځواکونو 12 غړي وژلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ازبکستان امنیتي ځواکونه له زندانیانو سره په بد چلند او د هغوی په شکنجه تورن کړل. په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د دې وزارت په کلنی راپورټ کې چې پرون خپور شوی ویل شوی چې د ولسمشر اسلام کریموف حکومت خلکو ته اجازه نه ورکوي چې خپل مشران په انتخاباتو کې وټاکي. راپورټ وایي چې د ازبکستان حکومت او له حکومت سره تړلې ډلې له قانون پرته قتلونه کوي چې په ځینو مواردو کې له شکنجې هم کار اخیستل شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستې ده. اوباما پرون وویل چې د ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې دې ډلې پر ډېرو سیمو کنټرول له لاسه ورکړی او مشران یې په نښه شوي دي.
Today, on the ground in Syria and in Iraq, ISIL is on the defensive.
نن ورځ اسلامي دولت ډله په عراق او سوریه کې په دفاعي حالت کې زموږ د عربي شریکانو په ګډون له شپږ شپېتو غړو جوړ ائتلاف په تهاجمي حالت کې دی. موږ ډېر ځواکونه لرو او په همدې کچه ځواکونه به وساتو. باراک اوباما دا څرګندونې پرون خپلو امنیتي سلاکارانو سره په کتنه کې وکړې. د اسلامی دولت ډلې یا داعش پر ضد له 1500 زیات هوایي حملې شوي دي. اوباما دغه را زیاته کړه چې امریکا به په دغو هوایي حملو کې بیا هم د اسلامی دولت ډلې مشران په نښه کړي. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي چې د روسیې جنګي الوتکو په نړیوالو اوبو کې د روسیې سواحلو ته نږدې د امریکا د یوې جنګي بیړۍ پر سر تهاجمي مانورونه ترسره کړي دي. دې چارواکي زیاته کړې چې د روسیې 340 جنګي الوتکو پرون د دې مانورونو د ترسره کولو په مهال وسلې نه درلودې، خو د امریکا بیړۍ ته یې دومره لنډ پرواز کړی و چې د بهر اوبو ته یې ټکان ورکړی دی. د روسیې کې 28 هلیکپټرو هم پرون د امریکا دې بیړۍ ته نږدې پرله پسې پروازونه کړي دي. د امریکا د سمندري ځواکونو دا بیړۍ داسې راکټ لیږدوي چې له لرې واټنه لارښوونه ورته کیږي. د امریکا د سمندري ځواک پر ویبپاڼه ویل شوي چې دا بیړۍ د دوشنبې پورس د پولنډ ګیدینیا بندر څخه روانه وه او بالتیک سمندر ته رسیدلې ده. د ارمنستان په پلازمینه یروان کې پرون ګڼ شمېر خلکو مظاهره وکړه او پر اذربایجان د روسیې له لورې د وسلو له پلورلو سره د مخالفت په وړاندې شعارونه ورکړل. مظاهرهچیانو دغه راز ادعا کوله چې روسیې په اذربایجان وسلې خرڅې کړي او له دې وسلو په وروستیو کې په نګورن قرباغ کې په جګړه کې کار اخیستل شوی دی. نګورن قرباغ د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ جنجالي سیمه ده چې ارمنیان او ازریان پکې اوسي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په دې ډول کړی. نن په کابل کې اسمان ځای ځای وریاز دی. د تودوخې لوړه درجه 23.2، په هرات کې اسمان وریاز، د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړه درجه 24.15، په کندهار کې اسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه 23.14، په مزار شریف ښار کې اسمان وریاز، د تودوخې لوړه درجه 28.12، او په جلال آباد کې هم اسمان وریاز دی. د تودوخې وړ درجه درو دیش چټشل اٹکل سوي ده.
له نجیب زمانه مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکلې واوره. او ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صاف اوازې اورېدلې شي. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقونو په د وضعیت په کلنی راپور کې د افغانستان په افغانستان کې تیر کال د شخړو د زیاتوالي او د غراز دی په زندانونو کې د شکنجې د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې نن به د ګلبدین په مشرۍ له اسلامي حزب سره په خبرو کې د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ وشي.
فکر کوم چې امریکا هم بل میکانیزم نه لري، ملګرو ملتونو سره به مشوره وکړي او که دوی د سولې ته راځي او د سولې پلان د حکمتیار ومني نو بیا دې د چورلس نه بعد.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه ورځ پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د ژوند رنګونو د اونیزو لړۍ یوه نوې برخه هم درته خبرو. افغانستان تیر کال د دولت د وسلوال مخالفانو له لوري له خشونت ډکو اعمالو شاهد و. د خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو په کلنی راپور کې کړې ده. په دغه راپور کې چې پرون خپور شوی د غراز د افغان امنیتي ځواکونو له لوري په زندانونو کې د شکنجې او د زندانیانو پر حقونو تیری د اندېښنې وړ بلل شوی دی. نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې اورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای تیر کال په افغانستان کې په عمومي ډول د قانون حاکمیت ته پام نه دی شوی. پر بشري حقوقو لکم شمیر تیری کونکو سره حساب سوی او د شوزو انجونو پر وړاندې تبعیض او د هغوی پر حقوقو تیری جاری و. په رپورت کې ویل شوی چې تیر کال د افغانستان حکومتي ځواکونو په زیاتو مواردو کې له محاکمې پرته قتلونه کړي دي. په رپورت کې د نورو مسلو ترڅنګ دې ته هم اشاره شوی چې په افغانستان کې د اخلاقي جرم په نوم ځوان شدي او نجونې زنداني او شکنجه شوی دي. رپورت همدارس د افغانستان د زندانونو ناوړه حالت، په زندانونو کې شکنجه، د عدلي سیستم کمزورتیا، په حکومتي ادارو کې مالی فساد، د بیان او مذهب ازادي محدودول او د قانون تر پښو لاندې کول هغه عمده ستونزې بللې چې په دې هیواد کې د انسانانو پر ابتدایي انساني حقوقو تیری تلار هواره کړی ده.
The United States is opposed to the use of torture in any form at any time by any government.
د امریکا متحده ایالات د شکنجه هر ډول کده یو حکومت یا غیر حکومتي سرچینې لوري وي په هر حالت او هر شکل غندي. زموږ د کانګرس دواړو ګوندونو تیر کال د قانون په تصویبولو یو اړ بیا له شکنجه سره خپل مخالفت اعلان کړ. دا هغه ستاندرد دی چې موږ پر نورو د منلو ټینګار کوو او موږ خپل هم باید عملي کړو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په دې کلنی رپورت کې ویل شوی چې تقریبا ټول نړۍ د کمزوري حکومتداري لامل له بحران سره مخامخ ده. په رپورت کې څرګند شوی چې زیات حکومتونه او حتی غیر حکومتي ډلې د مدني ټولنې د فعالیت د مخنیوي هڅه کوي، د مطبوعاتو او انټرنیټ ازادۍ ته محدودیتونه جوړوي، د سیاسي مخالفینو ژغ غلی او حتی په ځینې مواردو کې خلک وژني او بې کوره کوي. جانکیری وویل هغه هیوادونه چې حکومتونه یې د ښځو او اقلیتونو حقونه تر پښو لاندې کوي او د خلکو سیاسي ازادي محدودوي د هغو په پرتله کمزوري او کم ثبات دي چې ټولو وګړو ته له تبعیض پرته د ژوند امکان برابر کړی دی.
It is important to underscore that the reports that we released today.
پر دې خبره ټینګار کول مهم دی چې زموږ دغه رپورټونه په ټوله نړۍ کې د خلکو د انساني وقار او ازادۍ د پراختیا لپاره زما د ادارې د کار یو کوچنی برخه څرګندوي. بشري حقوقونه له هر ولسره زموږ د اجنډا برخه ده. جانکیری هغه حکومتونه وغندل چې د بیان ازادي محدودوي، خبريالان د انتقادي لیکونو لامل زندانی کوي او غیر حکومتي سازمانونه په دې تور چې بهرنۍ ایديالوژي خپروي ځپي. جانکیری وویل یو شمیر نه دولتي ډلو لکه داعش او بوکو حرام په 2015 میلادي کال کې د قتل عام په ګډون بشري ضد جنایتونه کړی دي. د کیری پوینا داسې ډلو د معتبرو او موثرو حکومتونو د نشټوالي لامل د ودی امکانات مونډل دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی رپورت کې افغانستان هغه هیواد بلل شوی چې حکومت یې په تیر کال کې د سیاسي فعالیت لامل څوک نه دي زنداني کړی، خو پر ژورنالیستانو د وسلوالو طالبانو لوري خونړیو حمله او له هغوی سره د یو شمیر حکومتي چارواکو زور زیاتی ته اشاره کړې ده. رپورت وایي چې په تیر وکال کې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د محدودولو هڅې زیاتې شوې دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
ټاکل شوی چې نن په کابل کې بیا د افغانستان د سولې د عالی شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د استازو ترمنځ د سولې خبري امپایل شي. د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دوړو خو ترمنځ په خبرو کې زیات پرمختګ شوی دی او اختلافي مسایل هم د ډیر جنجال وړ نه دي. نور جزئیات د فرشته جلال زی پر رپورت کې
د سولې د عالی شورا مرستیال پرته لدی چې نور جزئیات څرګند کړي وویل چې ډیر ژر به هغه مسایل چې حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب موافقه ور باندې کړي خلکو ته اعلان شي. شاغلی اوچخون ویل داسې خبرې چې د سولې لپاره د مذاکرې له بنبست سره مخامخ کړي نه دی پاته. مخکې داسې رپورټونه ورکړ شوي وو چې د ګلبدین حکمتیار اسلامي حزب په حکومت کې د څو وزارتونو غوښتنه کړې ده، خو شاغلی اوچقونی پړه خبرې ونه کړې. د سولې د عالی شورا مرستیال تایید کړ چې د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د استلو غوښتنه لري. شاغلی اوچقون ازادي راډیو ته وویل حکومت د افغانستان د خلکو د استازي په توګه له امریکا او ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي چې دې ټکی ته جدي پام وکړي.
و جامعه
جهانی هم این تعهد را باید داشته باشه که بعضی از خواهشات مخالفین دی وای نړیوال ټولنه باید دا تعهد ولري چې د وسلوالو مخالفینو ځینې غوښتنې چې د افغانستان 15 کلن پرمختګ د افغانستان اساسي قانون او ملي حاکمیت ته زیان نه رسوي په نظر کې ونیسي او مدارات ورسره وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ازادي رادیو ته په خپل روستي ایمیل کې د حکومت او ګلبدین حکمتیار د سولې د خبرو هرکلی کړی او حزب اسلامي له افغانانو سره سولې ته هڅولی دی. په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د نړیوالو اړیکو استاد ودیر صافی وای کچری امریکا او نور غربی حکومتونه داټمن سي چې شاغله حکمتيار د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي لتور لست څخه د حزب اسلامي د یو شمیر مشرانو د نمونو استل ګرانه خبره نه ده
لکه څنګه چې اوله برخه کې د طالبانو سره د سولې خبرو خبرې شوې دوی یو غوښتنه په قطر په یو ناسته کې چې زمونږ د خلک دی آزاد کی زمونږ بانکونه دې فریزي نه د خلاص او یو تعداد ګوانتنامو را خلاص کی او تور لس نه زمونږ و باسي هغه یو تعداد د سولې په خاطر باندې امریکا عملی کړل او وکړل فکر کوم چې امریکا هم بل میکانیزم نه لري ملګرو ملتونو سره به مشوره وکړي او کدی د سولې ترازی او د سولې پلان د حکومتيار اومني نو بیا دي د تورلس نمبر
د پوهاند ودیر صافی په وینا د افغانستان په دولتي چوکاټ کې پر دې مسأله چې ګلبدین حکومتيار په سیاسي قدرت کې شریک سي مخالفتونه شته خو رشي د نوې ملسیزي په سیاسي او پوځي نشته کېده شغلی صافی ویل او مې د چله حکومت سره د اسلامي حزب له یو ځای کې دوه سره به دغه اختلافونه یوازې سیاسي رنگ ولري د افغانستان د سولې علي شورا وای د شذو او نارینه افغانانو ټولنی سقونه د بیان ازادي او د اساسي قانون درناوي هغه اساسي ټکی دي چې حکومت سره کار شورته استلی او د سولې په هیڅ مذاکره کې به جورجاری ته وړاندې نه کړي د دې شورا مرستيال هیله څرګند کړ چې له سولې سره د ګلبدین حکومتيار یو ځای کېدل شاید حکومت نور مخالفي وسوالې دلې سولې ته وهڅوي
د سهارو بجې او شپاره سه قید یو ځل بیا په مکرې د حساب د مهمو خبرونو سره لیکونه ته کاکل شوی چې د افغانستان د سولې د عالی شورا او د ګلبدین حکمتيار په مشرۍ د اسلامي حزب استاذینن په کابل کې خبري له سره پیل کړې د افغانستان د سولې عالی شورا مرستيال عبدالخبیر اوچقون لازا د ریډیو سره په خبرو کې هیلو کوله چې په نننۍ غونډه کې به د سولې په اړه یوه مطلوبه نتیجه ته ورسیږي د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله بنن د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړ د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان د 14 غونډه د ترکیه په استانبول کې جوړیږي د جوزجان امنیتی چارواکی وای چې د دې ولایت په اقچاو خناقا او فیض آباد ولسوالیو کې پوځي عملیاتو کې د طالبانو اته وسلوال وژل شوي او 14 تنه زخمیان دي د جوزجان امنیه قومندان ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې سخت جګړه لا هم روانه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ازبکستان امنیتی ځواکونه له زندانیانو سره په بد چلن او د هغوی په شکنجه انتورن کړل د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په دفاعي حالت کې راوسته ده د امریکا یو پوځي چارواکی وایي چې د روسي جنگي الوتکو په نړیوالو اوبو کې د روسي سواحلو ته نږدې د امریکا د یوې جنگي بیړۍ پر سر تهاجمي مانورونه ترسره کړي دي د ارمنستان په پلازمینه یریوان کې پرون ګڼ شمیر خلکو مظاهره وکړه او پر آذربایجان د روسي له لوري د وسلو له پلورلو سره مخالفت څرګند کړ ازادي راډیو اوري او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو ملالای بشیر د یو شمیر لویدیز ورسپانو مطالب لوستي او غټه کې وړاندې کوي
یو شمیر لویدیز ورسپانو په خپل اخیری غاڼه کې د طالبانو د پسرلنی عملیاتو په اړه لیکلي واشنگتن پوسټ ورسپانو لیکي چې د طالبانو دغه اعلان ځنګړې معنی نه لري ځکه چې هر کال د حواله تودیدو سره په دغه هیواد کې جګړې زیاتېږي خو پروان کال کې د جګړې لپاره سره یو شمیر پښتنې بې ځوابه پاتې کیږي چې پکښې دا پښتنه هم شامل ده چې آیا افغان امنیتي ځواکونه یوازې کولای شي د طالبانو د حملو مخاوني سیاسي وضعیت کنټرول کړي د واشنگتن پوسټ په وینا راتلونکي میاشتې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د مهم امتحان په معنا دی خو یو خبره څرګنده ده چې دروان کال په ژمي کې به افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې نه وي بلکې د عملیاتو لالارې به حمله کوونکي وي د برتانیې چاپ ګارډین ورځپاڼې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو په اړه لیکلي چې د عمری په نامه دي او یو څو ورځې وروسته له هغه اعلان سول چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری کابل ته ولاړ او له افغانستان سره د امریکا ژمنې تکرار کړي خو د ګارډین په وینا که څه هم د ناټو چارواکي دروان کال په ژمي کې د شدیدو نشتو اټکل کوي خو وړاندوینه نسي کولای چې له طالبانو سره به د جګړې په ډګر کې نشتی کوم نتایج ولري د ګارډین په وینا مهمه موضوع دا ده چې د جګړې په مهم موسم کې د افغان ځواکونو نیمګړتیاوي تر کومه بریده لمنځه ولاړې سي چې پکښې د ډیرو تلفاتو شمیر د امنیتي ځواکونو له قطاره د تیښتې لوړه کچه د هوایي قواو کموالی او د ترانسپورت او اکمالاتو محدودیتونه شامل دي نیوزویک مجلې په خپل آخري ګڼه کې لیکلي چې له افغانستانه د 2014 کال په پای کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته طالبان یو څه ډاډه سوي او حملې زیاتې کړي دي د دې مجلې په وینا په 2015 کال کې د افغانستان په جګړه کې د ملکی تلفات شمیر 1200 کسانو ته ورسید او د افغانستان شپږ په سلو کې خاوره د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. خو د افغانستان نور سیمې هم تر یوه بریده له تهدیدونو سره مخامخ دي. خو وال سټریټ جورنال په خپله اخري ګڼه کې لیکلي چې افغان ځواکونه ډاډه دي چې د طالبانو عملیات به بریالي نه وي او افغان ځواکونو په یو شمیر ولایتونو کې د شفق په نامه ځوابي عملیات پیل کړي دي چې پرمختګ یې څرګند دی. له بلې خوا د وال سټریټ جورنال په وینا د طالبانو په خپل منځ کې پخوانی اتفاق نه دی پاتې او اوس هم د طالبانو دوې ډلې په خپل منځ کې سره په جګړه دي. پر دې سربیره د داعش حضور هم طالبان ګواښي او له دې کبله وړاندوینه نسي کېدای چې د طالبانو نوي عملیات په د هغوی لپاره واقعا بریالي وي.
ازادي راډیو اورید سهار 2 بجې او 8 دقیقې دي. د افغانستان ولسی جرګې د مالیې د کلو د بیارغونې او پراختیا او د فواید عامې وزیران پرون استجواب کړي و. دوی له دې کبله ولسی جرګې ته استجواب شوي و چې پراختیایي پروژې په بشپړه توګه نه دي عملي کړي. د دې جرګې یو شمېر غړي وایي چې په روان کال کې باید ټولې هغه پراختیایي پروژې عملي شي چې په بودیجه کې شامل شوي دي. په عین حال کې د افغانستان د مالیې وزارت وایي تمه ده چې سږ کال پراختیایي بودیجه 80% ولګول شي. د ولسی جرګې پرونی غونډه یوازې په توندو خبرو او جنجالونو پورې هم محدوده پاتې نه شوه او خبره آن تر فزیکی شخړو ورسیده. نسیم شفق نور جزئیات وړاندې کوي.
که څه هم هر کال د حکومت لخوا د پراختیایي پروژو د عملي کېدو لپاره بودیجه ځانګړي کیږي، خو په بشپړه توګه د بودیجې نه مصرفول او په پراختیایي پروژو کې نیمګړتیاوې تل د خلکو شکایتونه او اندېښنې راپارولې دي. ولسی جرګې له همدې عمله د چهارشنبه ورځې عمومي غونډې ته د مالیې د کلیو د بیارغونې او پراختیا او د فواید عامې وزیران استجوابیا غونډې ته وربللی و. د ولسی جرګې غړي محمد هاشم وطنوال وویل چې پراختیایي پروژې تر ډیره په بیکیفیت توګه بشپړې شوې او غوښتنه وکړه چې نیمګړې پروژې باید هرومرو بشپړې شي.
چهار ماه سال مالی گذشته
تا حال
پروژه ها و تدارکات هم
د مالی کال څلور میاشتې تیر شوی، خو تدارکات او ملي چارې لا پیل شوی نه دي. دا سه پروژې شته چې له دریو څلور کلونو راهیسې ادامه لري خو تر اوسه هم پلي شوی نه دي.
په همدې حال کې د مالی وزیر اکلیل حکیمی وایي چې په تیر کال کې پراختیایي بودیجه 55% ولګول شوه او په روان کال کې باید دا اندازه د په خبره 80% ته ورسیږي.
حکومت مکلف است که
حکومت مکلف دی چې د اړتیا وړ بودیجه چې ژمنه یې کړې هغه پیدا او پروژې پرې پلي کړي. فوق العاده موضوع دا ده چې سږکال موږ دوو کنفرانسونو ته ځو چې د نړۍ ژمنې تازه کړو. د هغوی غوښتنه له موږ څخه دا ده چې د انکشافي پروژو لګښت لوړ کړو. سږکال باید لږ تر لږه دا لګښت 80% وي.
خو د ولسی جرګې د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې جنجالونه او حتی فزیکي شخړه هم وشوه. کله چې په دې جرګې کې د کونړ د خلکو د استازي غلام سخی مشواڼي خبرې د ولسی جرګې د دویم راستیال عرفان الله عرفان لخوا پرې شوې، هغه په غوسه شو او په ښاغلي عرفان او د کلیو د بیارغونې او پراختیا پر وزیر نصیر احمد دورانی یې گزار وکړ. د ولسی جرګې د غړي غلام سخی مشواڼي د کار د کلیو د بیارغونې او پراختیا د وزیر نصیر احمد دورانی غبرګون هم راوپاراوه.
ټول قدرمنو له حمایت نه شرافت نه عزت نه تاسو ټولو خوایي لرونه مننه کوم او په ډیره بې صبرۍ سره تاسو د تصمیم انتظار اوسه. درې کاله یو پروژه مشواڼي صاحب په کراوګان وله هغه چې وایي چې پروژه انتقال کړه بلې ما انتقال کړې ده. شرکت نه ویل او ماته شل فیصد راکړه. شرکت شل فیصد نه ورکول او ما شرکت ویل چې زه کیفیت د پروژې غواړم.
ظاهر قدیر چې د ولسی جرګې د غونډې مشري کوله له ښاغلي دورانی نه بخنه وغوښته او وی ویل چې له غلام سخی مشواڼي سره به د کورنۍ دندو د اصول له مخې چلند وشي.
زه په اول قدم کې د ولسی جرګې په نمائندګۍ ته جناب وزیر صاحب نه معذرت غواړم. په دویم قدم کې سچ سزا قانون وایي هغه به ورکول کیږي.
د ولسی جرګې د کورنۍ دندو د اصول له مخې کله چې د دې جرګې کوم غړی د اداري پلاوی او یا هم د کوم رابلل شوی میلما په وړاندې سپکاوی وکړي، نو د دې جرګې د دو برخو وکیلانو د فیصلې سره سم هغه د یوې ورځې لسو ورځو او یا هم د یو کال لپاره له دې جرګې څخه ایستل کیږي. د ولسی جرګې غړو د غلام سخی مشوانی په اړه د دې جرګې د غړو د لاسلیکونو راټولول پیل کړي او دا به معلومه شي چې د هغه پر وړاندې به څه ډول پریکړه کیږي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میده؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د ازادۍ په څپو کې د یونیس پروګرام وار دی. د بلغاریا پولیسو هغه کس نیولی دی چې له ترکیې سره په پوله له کډوالو سره په بد چلند تورن دی. هغه د دغه نیول شوی کس د هغې ډلې یو غړی دی چې پکې د سیمې خلک راټول شوي او په بیلابیلو او هڅه کوي چې له ترکیې څخه بلغاریا ته د کډوالو د ورتګ مخه ونیسي. تر دې وړاندې بلغاریا صدر اعظم د دغو کسانو کړنې ستایلې وي او هغه د هیواد د پولو د خوندیتوب لپاره یوه ګډه هڅه بللې وه. تفصیل یې له فریبا ظاهر څخه اورو.
په بلغاریا کې دغه کس د سه‌شنبه په ورځ وروسته لغه ونیول سو چې له کډوالو سره د بد چلند ویډیو یې پر ټولنیزو رسنیو خپره سوه. په ویډیو کې دغه کس ښودل سوی چې د ترکیې پولې ته نږدې درې کډوال تړلی دي او د یوه نامعلوم کس ژغ په انګلیسي ژبه چیغې ورباندې وهي چې ژر بیرته ولاړ سي ترکیې ته. د دې ویډیو له خپرېدو سره د بشري حقونو د فعالانو انتقادونه هم راپورته سوه. د بلغاریا لوی څارنوالۍ ویلي چې د قضیې په اړه څېړنې کوي. د دغه هیواد صدر اعظم بویکو بوریسوف وړاندې د دغو کسانو کړنې ستایلی وي او ویلي وي چې د هیواد ساتنه د ټولو ګډه دنده ده، خو د بشري حقونو د فعالانو لخوا د نوموړي پر څرګندونو تر انتقاد وروسته ښاغلی بوریسوف له خپلو خبرو واوښت. نوموړي پر فیسبوک پاڼې لیکلی وو چې ټولنه باید بې تفاوته نه وي، خو د خلکو حقونه هم باید تر پښو لاندې نه سي. نه یوازې دا چې هیڅ غیر قانوني او غیر انساني کړنې ته اجازه نه ورکول کېږي، بلکې داسې کسان به د قانون له مخې تر تعقیب لاندې ونیول سي. دغه پېښه وروسته لغه سوي چې په بلغاریا کې په وروستیو میاشتو کې یو شمېر سیمه ییز وګړي د ډلو په بڼه راپورته سوي او هغه وخت له ترکیې څخه د کډوالو د ورتګ مخه نیسي. که څه هم د دوی دا کار د یو شمېر بلغاریانو لخوا ستایل سوی، خو بل خوا یې جدي اندېښنې هم راپورته کړې دي. تېره اونۍ په هغه وخت کې یوې ټولپوښتنې وښوده چې 60% خلک فکر کوي چې دغه کډوال د هغوی کورنۍ امنیت ته یو ګواښ دی. د بلغاریا سرحدي پولیس وایي دوی د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې شاوخوا 10,000 کډوال نیولي چې د سوریې او افغانستان وګړي وو. ډېری کډوال له ترکیې یا یونان څخه د بلغاریا او یا د بالکان د نورو هیوادونو له لارې هڅه کوي شتمنو لویدیځو اروپایي هیوادونو ته د کار او یا ښه ژوند لپاره ورسیږي.
د ژوند رنګونه
باغجمه
څه شي؟
باغجمه
د کوم ځای؟
د پختیا.
د پختیا؟ ښه، څو کلن بیته؟
زه درې کلن یم.
نه ده معلوم؟
نه.
دلته د څه لپاره راغلی؟
دلته سبزی پسې.
سبزی پسې؟ دا به څه کوي؟
دا به پخو.
څه رقم سبزه د جنش کوي؟
د ته مونږ بشکی وایو به پخو.
څه رقم به پخوي؟
اول کې جوس وبو اچي، بیا په هغه باندې کېدی ګاز باندې اچلي ګر شي به راوهله، چې په یوه ګوس پخو شوی دی راوهله بیا ته کېده، بیا وبو څه دغه تر تلیک غوړي ورته سره کا بیا ورواچه.
د خپل پخې کور کې
نه ورندان پخې.
ارا را څومره سابه کې دلته؟
دلته ډیر کو کله ورکه سابه پخو کله هر کې ورونو می چی راوړي.
ته دلته چا سره راغلې دی بخته؟
یوازې دغه دوی جن کې را سره دي.
دلته بیا لار پیدا کوي سی ورکیږي نه؟
نه یار به دا کول شي بیا.
ته دا سابه څه پیژنې چې دغه دی پخول دی او دغه دی پخول نه دی؟
مونږ مور وای نه کومې چې د سیاغه غونته ایاغه به مراوړه. ای سیسر باندې ځانی غونته ایاغه به مراوړه کې دانی نیو سر باندې به راوړي.
مور دې مرضی دلته سابه سره وکی؟
نه مور من راضی.
تنا تر لیگی بیا دغه دی باغ کوم کسان چې دی نه درته وایي چې د سابه مکوه
زما تر زوی دا غورته وایي د پری دی د متر نه دی
د سابه مزه به تر رقمي
مزه یې کوي بیا
خري سیګی تا
ما خو سیګی مور بیا به هی بل کوم سی
بیا تنا سابه خوري کې پری کیم کوي
کله ورکه پری کی کو کله
سابه بدون دې باغ نه بل چرته په سبب سيدي
مرجي دا پوری پټي چې حالته ورس پسې سم
یعنی سبب کې اوسه بلد سوي سبب پیژني مکتب ته نه دي
زنه
څوم صنف کې
اوه
دس خوبه نه چې به سبو لپاره مکتب پرېږدي
نه سبا یزو به خو د صبح جیو چیرې چټی کی
دا ته نه وای یا
تا اخور مې وته ته وده شوی دالته وای گردیز چې دا گردیز نه یغه پلکته
شات مکتب شروع به گردیز ته برته جی
په هم دې سره دا خبری ساعت هم پای ته ورسید. البته د ازادي راډیو خبرونې دوام لري. د ماښام تر اوو بجو مو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 15 څپه صاف اووازې اورېدلی شئ. اوس زما همکار احمد